بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده. هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. فأقيموا الصلاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغو کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوی، زکات ورکوی او خدای ته ورنږدې شی او له هغه څخه پناه واخلی. هغه ستاسی بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو محترم اوریدونکو هر ځای کې چې اساس موږ سلامونه ونی کی هلی ومنه. ایزانو نن د دوشنبه ورځ د 1400 لومړی هجری شمسی کال د چونګاښت میاشتې شلمه ده چې د 2022 میلادي کال د جولای او همدارنګ د ذلحجې د میاشتې له 11 نیټې سره سمون خوري. ایزانو د سلامونو په وړاندې کولو سره زالی اسقر عبیدی سره د ملګرو ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یو چې نننۍ مازیګرنۍ یوه ساعته خپرونه تاسو ته وړاندې کړو. د خپرونې په سر کې به د معمول سره سم د افغانستان، پاکستان او ایران په شمول د سیمې او د نړۍ تازه خبرونه واورئ. وروسته به سعودي عربستان ته د امریکې د ولسمشر جو بایډن د سفر په اړه یوې سیاسي تفسیرې ته غوږ سئ. بیا به د ولایت او د امامت د لسیزې په هکله د پاکستانی عالم مولانا محمد رحیم سره زموږ د همکار مرکه واورئ. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران او افغانستان او کواخ پاتې سو، نو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالبو ته کتنه وکړو او په پای کې به هم په خپلو لیکونو، شعرونو او پیغامونو مشتمل هر کله راشه خپرونه واورئ چې په دې سره پروګرام پای ته رسیږي او ستاسو له حضوره رخصت اخلو. www.parsaday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی. وس په تهران کې د مازیګر 15 بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر ایتالیا ته تللی، ایران روسیې ته د 300 کنټینرانو پاستولو د شمال جنوب کوریدور فعال کړی، دا بایدن د سفر په درشل کې نیواکي فلسطین کې کلک امنیتی تدابیر نیول سیوی، او حماس ویلی چې اسرائیل ته د امریکا د ولسمشر سفر د عربو هیوادونو په ګټه نه ده. تفصیلی خبرونه. د ایران خارجه وزیر د یو جکپور پلاوی په مشرۍ ایتالیا ته تللی دی ترڅو د دې هیواد او د واټیکان له چارواکو سره خبرې اترې وکړي. د ایران له راپور سره سم ټاکل سوی دی چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په دغه سفر کې د ایتالیا له چارواکو سره د سیمه ییزو او دوه اړخیزو موضوعاتو په هکله وغږېږي. عبداللهیان رسنیو ته ویلي چې د ایتالیا د بهرنیو چارو وزیر لویجی دی مایو په بلنې سره روم ته سفر کړی او له خپل سیال سره د تجارتي، اقتصادي او سیاسي مسایلو په اړه سلام مشورې کوي. هغه زیاته کړي چې د ایتالیا او د ایران ترمنځ سلام مشورې په سیاسي، اقتصادي او پارلماني کچه کې ترسره کیږي. د ایران د اسلامي جمهوریت د کښتۍ چلونې ادارې د شمال جنوب د سمندري کوریدور د فعال کولو په لومړی پړاو کې روسیې ته د 300 کنټینرانو توکي د استولو خبر ورکړي. تر دې مخکې سن پیټرزبورګ ته صادراتي توکي د مدیترانې سویس کانال له لارې استول کېدلې چې کابو 14,000 کیلومتره لریوالی لري. خو ایران د شمال جنوب کوریدور په فعال کولو سره دغه واټن 5,000 کیلومتره ته راکم کړی دی. په دې کار سره روسیه ته د توکو د صادراتو په لګښت او وخت کې 30% کموالی راځي. د نالا راپور سره سم د ایران د کښتۍ چلونې اداره د دغه نوي کوریدور د فعال کولو لپاره 300 کنټینر روسیه ته د توکو د استولو لپاره ځانګړي کړي دي. د ایران د کښتۍ چلونې اداره په دغه ستراتیژیک کوریدور کې د رول لوبونې په موخه د نویو باري کښتیو د جوړولو لپاره ایراني شرکتونو سره قراردادونه هم لاسلیک کړي دي تر څو د کاسپین په سمندر کې د توکو د لیږدولو ظرفیت پیاوړی سي. ټاکل سوي دي چې ډېر ژر د ایران د باري کښتیو بیړۍ ته نوي کښتۍ ورزیات سي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د یوې بیانیې په صادرولو سره ویلي چې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو اورښتونو او د سیلابونو وړاندوینه سوې. دا په داسې حال کې دی چې په تیرو څو ورځو کې په اکثرو دغو ولایتونو کې سخت اورښتونه سوي او وروسته سیلابونه هم راوتلي. یوازې د زابل، روزګان، کندهار او غزني په ولایتونو کې په تیرو ورځو کې له 60 تنه زیات وژل سوي او لسګونه تنه ژوبل سوي دي. د یادو سیلابونو د امله د افغانستان په اکثر ولایتونو کې په زرګونو جریبه زراعتي ځمکې او په سلګونو کورونه وران سوي دي. په دې هکله زموږ د خبریال راپور ته غوږ سئ.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د روانې چنګاښ میاشتې پر 19 او 20 نیټه د دغه هیواد په 14 ولایتونو کې د بارانونو او سیلابونو د راوتلو اټکل کړی دی. په دغه ولایتونو کې بدخشان، کونړ، نورستان، لغمان، ننګرهار، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا، غزنی، کندهار او زابل ولایتونه شامل دي. یاد ادارې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې د ورښت کچه له 100 څخه تر 15 ملي متر پورې اټکل شوې ده. په همدې حال کې د نورستان سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سیلابونو له کبله لږ تر لږه 9 کسان مړه شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغو چارواکو د څرګندونو له مخې ورمه شپه سیلابونو د دغه ولایت په وامی ولسوالۍ کې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه رامنځته کړي دي. چارواکو زیاته کړې چې د دغو سیلابونو په پایله کې د کوردر پل چې کونړ او نورستان ولایتونه سره نښلوي هم په بشپړ توګه ویجاړ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دا وروستیو کې د کابل په ګډون د هیواد په بیلابیلو برخو کې د حرارت درجه لوړه شوې او موسمي ناروغۍ هم زیاتې شوې دي.
د خبرونو دوام. د طالبانو د حکومت د هوایی چلند او ترانسپورت وزارت ویلي چې ژر به افغانستان ته د امارات او ترکیش ایرلاینز پروازونه پیل سي. د دغه وزارت مرستیال غلام جیلانی وفا رسنیو ته ویلي چې د بیمې په لحاظ دوی مشکل نه لري. کابل په میدان کې بیمسته فعالیت د ځمکې ټول خدمات، امنیتي چیک، د کارګر و مسافرو چیک ټول د سټنډرد مطابق دی. دوی د پروازونو د پیلېدو وعده زموږ سره کړې ده. د طالبان له بیا واکمنېدو راوروسته د امارات او ترکیې چیرلانس په شمول ګڼو لویو بهرنۍ هوایي شرکتونو افغانستان ته خپل پروازونه درولي دي. طالب چارواکي وایي د بهرنیو شرکتونو په نشتوالي کې آریانا افغان هوایي شرکت او کامیر خپل پروازونه زیات کړي، خو بیا هم دوی ټولو نړیوالو شرکتونو ته ډاډ ورکوي چې خپل پروازونه پیلولی سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړې کمیشنرۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې بې ځایه شوي او کډوالې کورنۍ لا هم بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوړې کمیشنرۍ د یوې بیانیې په صادرولو سره خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې خلک ناهیلي دي او بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. بیانیه کې راغلی چې بې ځایه سوي کورنیو ته به د خیمو او نورو لومړنیو اړتیاو برابرولو ته دوام ورکړي، خو د هغو کسان سره د مرستې غوښتنه کړې چې په افغانستان کې یې هر څه له لاسه ورکړي. دا په داسې حال کې دی چې په افغانستان کې د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته اقتصادي حالات خراب سوي او د امریکې بندیزونو په دغه هیواد کې د سختې لوږې سبب سوي دي. د خوړو د نړیوال پروګرام له راپور سره سم په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه وګړي کافي خواړه نه لري چې له دې ډلې شاوخوا 9 میلیونه بیا بیړنیزو خوراکي مرستو ته اړتیا لري. د هلمند ولایت په باغران ولسوالۍ کې له تیرو درې ورځو راهیسې د کولرا ناروغۍ له کبله له 15 زیات ماشومان وژل سوي دي. د دغه ولایت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست مرستیال مولوي محمد قاسم کلي د راډیو ته ویلي چې په دغه سیمه کې له تیرو درې ورځو راهیسې کولرا ناروغۍ لګېدلې او له 140 ډېر ماشومان پرې اخته سوي دي. بل لور ته د هلمند د عامې روغتیا ریاست مرستیال ډاکټر نقیب الله فاتح هم ویلي چې د تیرو 4 ساعتونو په موده کې څه باندې 140 ناروغان د همدې ولسوالۍ کلینیک ته د درملنې لپاره راوړل سوي دي. نوموړي زیاتوي چې د ناروغۍ د کنټرول لپاره یې له ناومېش او مرکز لشکرګاه څخه روغتیایي ټیمونه لېږلي او د درملنې تر څنګ یې خلکو ته د عامه پوهاوی لړۍ هم پیل کړې ده. فاتح دغه راز وویل چې د یو شمېر همکارو موسسو روغتیایي ټیمونه هم سیمې ته رسېدلي دي. تل ابیب ته د امریکا د ولسمشر جو بایدن د سفر په درشل کې 14,000 سیونیستي پولیس د امنیتي اندېښنو سره د مقابلې لپاره په نیواکي فلسطین کې ځای پر ځای سوي دي. ټاکل شوی ده چې د جولای له 14 بیا تر 16 نیټې پورې لویدیځې آسیا ته سفر او د فارس خلیج د شورا په غونډه کې د ګډون وکړي. بایدن به لومړی نیوکی فلسطین ته ولاړ سي او له هغه ځایه به سعودي عربستان ته سفر وکړي. د سیونیستي رژیم د پولیسو ویان میخایل زینګرمین خبریالانو ته وویل چې تل ابیب ته د بایدن د سفر پر مهال د امنیتي تدابیرو د ټینګولو په موخه 14,000 پولیس به د هغه د تلو په مسیر کې ځای پر ځای سي. هغه زیاتوي چې امنیتي ځواکونه به تل ابیب ته د امریکا د ولسمشر د سفر امنیت تضمینوي. د دې سفر سره مهاله په نیواکي فلسطین کې ټولې لارې بندیږي. سعودي عربستان او نیواکي فلسطین ته د امریکا د ولسمشر سفر د بشري حقوقو د اداراتو له پراخو نیوکو سره مخ سوی، ځکه چې سعودي عربستان او اسرائیل رژیم دواړه په بشري جنایاتو تورن دي. د فلسطین د اسلامي مقاومت د غورځنګ ویان نلویدیز آسیا ته د امریکا د ولسمشر سفر د سیونیستي رژیم په ګټه او د عربو هیوادونو په تاوان وباله. ټاکل سوی دی چې د امریکا ولسمشر بایدن په راتلونکو ورځو کې لومړی نیواکي فلسطین ته ولاړ سي او د اسرائیلي چارواکو سره تر سلام مشورو وروسته سعودي عربستان ته سفر وکړي او د فارس خلیج د شورا په غونډه کې خبرې وکړي. د حماس د غورځنګ ویان حازم قاسم ایران پریس خبریال ته وویل سیمې ته د بایدن د سفر هدف د سیونیستي رژیم څخه په ملاتړ کې د یو پوځي ائتلاف جوړونه ده. هغه دې په بیانولو چې دغه چاره د عربو هیوادونو په ګټه نه ده زیاته کړه. بایدن سیمې ته راځي چې د سیونیستي رژیم دریځ پیاوړی کړي. هغه د اسرائیل، امریکا او د سعودي دغه پلان ته په اشاره سره تاکید وکړ چې د سیونیستي رژیم د ولکه غواړي غوښتنو په وړاندې باید د مقاومت محور پیاوړی سي. دا خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت ژغ.
سیاسی تبصره.
د تهران رادیو قدر منو اوریدونکو، د پروګرام په دغه شیبو کې مو پام را اړوم یوې سیاسي تفسیر ته چې عنوان یې د بایدن او عربستان ته د سفر د توجیه کولو هلې ځلې. هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ. سعودي عربستان ته د سفر په درشل کې د امریکا ولسمشر جو بایدن په یوه تبصره کې چې په واشنگټن پوسټ کې خپره شوې ادعا کړې ده چې د هغه د ولسمشرۍ په یوه نیمه کلنه دوره کې د لویدیځې آسیا سیمه پر امن سوی او د پخوا په پرتله پکښې ثبات قائم سوی دی. بایدن په داسې حالاتو کې د لویدیځې آسیا سیمې ته سفر کوي چې سعودي عربستان ته د هغه سفر له پراخو داخلي او بهرني نیوکو سره مخامخ سوی دی. په تیرو دوو کلونو کې د امریکا او عربستان ترمنځ اړیکې د ریاض د بشري حقوقو د نقضونې د واشنگټن پوسټ د خبریال جمال خاشقجي د وژلې او همدارنګه د سعودي په خلاف د بایدن د سختو خبرو د امله کړکېچنې سوي وې. د امریکې د استخباراتي اداراتو پلټنې ښیي چې جمال خاشقجي د سعودي عربستان د ولی عهد له لورې وژل سوی دی. د بایدن د سفر مخالفان وایي هغه څه چې بایدن لپاره اهمیت لري د تیلو او عربستان ته د امریکې د حکومت ضرورت دی. بایدن په داسې حال کې عربستان ته په سفر ځي او د سعودي له ولی عهد بن محمد بن سلمان سره ملاقات کوي چې تر دې مخکې رسنیو سره په مرکه کې د محمد بن سلمان په ګوښه کېدو او د بشري حقوقو د نقضونې په ختمېدو تاکید کړی و. هغه د محمد بن سلمان څخه د یوه ګوښه سوی او منځوي کس تر عنوان لاندې یادونه کړې وه. لیکن اوس جو بایدن د خپلو مخکنیو ویناو په پټه عربستان ته روان دی چې محمد بن سلمان سره د تیلو د یمن د جګړې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کېدو او د اسرائیل او د عربستان د رژیمونو ترمنځ د همکاریو او پوځي ائتلاف په شان د مسایلو په هکله سلام مشورې وکړي. د امریکا یو شمېر سناتورانو د بایدن له دغه سفر څخه په مخالفت کې په یو لیک کې هغه ته په خطاب کې ویلي موږ دا اجازه نه سور کولای. محمد بن سلمان باید دا سوچ نه وکړي چې د خپلو تیروتنو د پایلو سره د مخامخېدنې پرته کولای سي حکومت وکړي. سعودي عربستان ته د بایدن د سفر پکله تر پراخو نیوکو وروسته د امریکا ولس مشر په واشنگتن پوسټ کې د یو تفسیر په خبرولو سره هڅه کړې چې عربستان ته له سفر او محمد بن سلمان سره له خبرو اترو څخه دفاع وکړي. بایدن هم دارنګې دې کړې د چې داغه د یو نیم کلن ولس مشر په دوره کې د لویدیځ سیاسي مه پرمنسوي او یو موټی سوي ده. دا سی وی دې ا چې د مایک پومپیو په څیر د امریکا مخکنی چارواکو ناسم بللې دي. په حقیقت کې بایدن په داسې یو حالاتو کې لویدیځ آسیا ته سفر کوي چې د ایران په خلاف د امریکا بندیزونو او د فشار سیاست ماته خوړلې. افغانستان څخه امریکایي ځواکونو په ناڅاپه وتی دي. په عراق او سوریه کې د امریکا سیاستونه ماته خوړلې او په یمن کې لا هم جګړه روانه ده. په داسې شان حالاتو بایدن امریکا ته د سیمې د امنیت او د ثبات لامل بولي. د امریکا د مرکزي استخباراتي ادارې مخکنی چارواکي پل پیلار په دې اړه وایي د لویدیځ آسیا د هیوادونو په وړاندې د جو بایدن سیاست د امریکا د ماتې د څرګندېدو سبب سوی دی. بایدن په داسې یو حالاتو کې د لویدیځ آسیا د امنیت پاکله خبرې کوي چې نه یوازې د لویدیځ آسیا په خلاف د امریکا کمپاین ماته خوړلې، بلکې اوس د اوکراین او د روسیې د جګړې د عمله د تیلو کمښت په سیمې او په نړۍ ناسم اثرات کړي دي. په دې خطر عربستان ته د بایدن د سفر یو اصلي هدف د تیلو د زیاتولو لپاره د عربستان او د هغه د عرب ملګرو هڅول دی. د امریکا مخکنی لوس مشر ډونالد ټرمپ تیلو ته د امریکا د ضرورت پاک لویل مرداس یو ولس یو چې د تیلو د ضرورت د پوره کولو لپاره د وینزویلا او د سعودي عربستان په څیر د هیوادونو ته سوال زارې کو. د تفسیر پای قدرمن اوریدونکو وس په د ولایت او امامت د مبارک لسیز پاک له د پاکستاني عالم مولانا محمد رحیم سره زموږ د همکار مرکه واوري.
بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا صاحب لکه څنګه چې تاسو ته پته ده د ذلحجې د میاشتې له لسمې نیټې یعنی د لوی اختر د ورځې نه واخلې بیا د دې میاشتې تر اتلسمې نیټې د ذلحجې تر اتلسمې چې د غدیر د مبارک اختر ورځ ده. دغه لس ورځې دلته په ایران کې د امامت او ولایت د لسیزې په توګه لمانځل کیږي. تاسو دا راته ووایئ چې د امامت او ولایت د لسیزې مطلب څه دی او دا د څه شي دپاره لمانځل کیږي؟ که په دې اړه زموږ اوریدونکو ته خپل نظر ورکړئ چې په دې ورځو په مناسبت دلته په ایران کې څه پروګرامونه کیږي او دا ولې لمانځل کیږي، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. په سر کې د تهران ریډیو ټولو کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه ویم، ان شاء الله چې رو جوړو سه. مننه کوم چې د دې وړ مو غنلم چې تاسو د پښتنې جواب درکم. د امامت او ولایت چې کوم لسیزه تر سره کیږي د هغه اصل سبب او علت کوم ګورو د یو طرف نه غټ اختر چې ورته مونږ وایو د ذلحجې د میاشتې په لسمه نیټه غټ اختر دی چې په حجیان پکې قربانی کوي او په زموږ علاقو کې هم قربانی کیږي. او د دې قربانې یو بیک گراوند چې مونږ ورته ویلی شو چې شاته د دین څو نو هغه اصل کې د الله تعالی حکم ته تسلیمی دل لی چې حضرت ابراهیم علیه الصلوۃ والسلام د الله په حکم باندې خپل زوی قربانې ته وړاندې کړ او الله تعالی دغه قربانی قبول کړه. او که هم حضرت اسماعیل علیه السلام یہ بچ کو ویش غورو خو حق قربانی قبول اشوا او مونږ دغه پیاد کیو قسم د الله تعالی حکم ته تسلیمی کو. د بل طرف نه د ذلحجې په اتلسمه نیټه باندې د هجرت د کال لسم یعنی په لسم کال باندې چې کله پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم اخیری حج ادا ک او د حج د مراسمونه واپس راتله بیرته راتله نو د غدیر خوم په مقام باندې چې دا د مکې نه تقریبا 15 کیلومتر یعنی جوهپه ده او جوهپه سره څنګ ته بیا دغه د غدیر مقام ده چې هلته یو ډنډ دی او د غدیر په نوم باندې مشهور ده. نو دغه ځای کې به کاروانونو دمه کول او د یو بل نه به جدا کېدل. پیغمبر صلی الله علیه و سلم چې د لسم هجری کال حج کله ادا کړ اخیری حج نا راغه او دغه آیت ور باندې لار کې نازل شو چې فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اے زما رسول ورسوا هغه پیغام چې ما انزل الیک من ربک چې د الله تعالی طرفه تا ته درکړې شوی دی نازل شوی دی په تا باندې هغه خلکو ته ورسوا. که څه هم پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د ذلحج د هجری کال یعنی لسم هجری کال پورې ټول پیغامونه رسولي وو خو هغه څه پیغام وو لکه منځ رسولي وو حج رسولي وو زکات رسولي وو د روزي حکمونه ټول رسولي وو خلکو ته هغه کم داسې مهم پیغام وو چې الله تعالی وته حکم فرمایي ک چرې داده و نه رسو فما بلغت رسالت نو تا د رسالت تبلیغ نه دی کړی یعنی صحیح دی نه دی رسولی. او بیا چې کله دا پیغام ورسی خلکو ته نو هغې نه بعد دغه آیت نازلیږي چې الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. یعنی دا آیت بیا نازلیږي چې نن هغه ورځ ده چې دین مکمل شو دین بشپړ شو او تا خپل پیغام ورسو او نعمتونه مو پتا تمام کړه. نو دغه پیغام سو دا یو مهمه پیښه ښکاري او یو مهم پیغام ښکاري او کم څه په تاریخ کې راغلی دی او متواتر حدیث د اهل سنت او د شیعه په ټولو کتابونو کې راغلی دی هغه دا دی چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم په دغه تاریخ باندې یعنی د ذلحجې د میاشتې په 13 نیټې باندې چې کله غدیر خوم ته راورسېد نه مخکې کسان هم ودرول او وروستو کسانو ته انتظار وکړو چې کله ټول راجم شو که څه هم سخته ګرمي وه خو بیا یې هم یو خطبه ولوسته او په هغې کې وویل چې ای خلکو آیا زه په تاسو الستو اولا بکم من انفسکم آیا زه په تاسو باندې ستاسو د ځانون نه زیات اولا نه یم. او ټولو په یو هیډ باندې دا ځواب ورکړه چې هاو ته په موږ باندې زموږ نه زیات اولا یې یعنی په موږ باندې زموږ نه زیات حق ته لرې. چې کله ته نه دا اقرار واغېشته نه هغې نه بعد اعلان وکړه چې من کنت مولاه فهذا علی مولا د چا چې زه مولایم نه زمانه پس د هغې علی مولا دی. نه د علی د ولایت اعلان وکړه او د علی د مشره اعلان وکړه چې زمانه پس به علی ستاسو مولا وي. او دلته بیا ځینې کسان وایي چې د مولا مانا دوست دی د مولا مانا د ترزبې دی د مولا مانا ملګری دی ډېرې معنی یې کوي خو کومه مانا چې په داسې حالاتو کې ذهن ته د ټولو نه زیات تبادر کوي چې یو طرف نه پیغمبر ورته وایي چې الله تعالی پیغمبر صلی الله علیه وآلہ وسلم ته فرمایي چې کتا دا کار ونه کنه تبلیغ دې نه دی رسولې. او بل طرف نه بیا ورته وایي چې دین دن کامل شو چې کله تا دا اعلان وکړ نه دینه مطلب دا دوست او نورې معنی نه راځي د ترزوې ځکه چې دا خلکو ته پته وه د دې د اعلان ضرورت نو او سختې ګرمۍ کې د خلکو درولو ضرورت نو دا معلومیږي چې دغه پیغام د غدیر پیغام وو چې پیغمبر صلی الله علیه و سلم ټولو ته ورسول د امام علی علیه السلام د ولایت پیغام وو چې امام علی علیه السلام دې نفس یعنی د پیغمبر صلی الله علیه و سلم نفس د خلکو امام دی او د خلکو باندې د ولایت یو قسم اعلان وکړ خلکو ته. د دې وجنا دغه د ذلحجې د میاشتې لسمې نه تر 13 پورې دیتا دهای امامت او ولایت وی یعنی د امامت او ولایت لسیزه چې پکار دی دغه پیغام د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم د وینا مطابق چې وی فرمایل په هغه خطبه کې چې ای خلکو دغه پیغام حاضرین غایبین ته ورسوي او تر قیامت ورځې پورې د ټولو مؤمنانو دا ذمہ ده چې دغه پیغام حاضرین غایبینو ته ورسی. په ایران کې او د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې په دې مناسبت جشنونه ترسره کیږي مقابلې ترسره کیږي په سکولونو کې مقابلې ترسره کیږي. د دې نه علاوه چې کم غریبان دي هغې کورونو ته ډوډۍ وړي شي او وړیا ډوډۍ تقسیمیږي په خلکو کې. دې وجه نه دا ډېر شان او شوکت سره او ډېر درناوي سره دغه د ولایت چې کومه لسیزه ده دا په ایران کې لمانځل کیږي.
د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د پروګرام په دوام کې به د ایران او افغانستان او کوخ پاتې سنو د ځینو بهرنیو ورځپاڼو مطالب ته کتنه وکړو. او په پاکی به هم په خپل لیکونو شعرونو او پیغامونو ورکړه راشه خبرونه ته غوښتي چې په دې سم پروګرام پایتر سیږي او تاسو له حضور رخصت اخلو www.parsaday.com/ps از موږ د پانې درکته
روت پانو ته کتنه
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترمو اوردونکو په دغه ساتونو او شیبو کې تاسو خدمت ته سلامونه وړاندې کوم. زه جمیل بنگش لخپل ګران ملګری
عبدالمجید دورانی سره
مطبوعاتو سره تاسو خدمت ته حاضر شوی او لومړی له معمول سره سم د ایران رسپانې او بیا کا په پای کې وښونو نورو رسپانو ته به هم یواز غلنده کتنه وکړو. pastoday.com/ زموږ د انټرنیټي سایت درک
کو نند تهران چاپ ورسپانو په سر کې آرمان ملی ورسپانه راخلو چې د بیت الله الحرام حاجیانو ته په خطاب کې د اسلامي انقلاب د معظم رهبر پیغام ته انعکاس ورکړي او په یو سرټکی کې د دوی لکول لیکلي دي د راتلونکو د جوړولو لپاره تر ټولو ستره پانګه امید او په ځان باندې باور دی. په خبر کې لولو چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علي خامنئي په دغه مهم پیغام کې فرمایلی دي اسلامي نړۍ لتاندو او انګیزه لرونکو ځوانانو ډکه ده او د راتلونکو د جوړونې لپاره تر ټولو لوی پانګه په نفس باندې اعتماد او هیله ده چې نن سبا په ټولې اسلامي نړۍ په تیر بیا زموږ د سیمې په هیوادونو کې څپې وهي. موږ ټول دنده لرو چې دغه پانګه وساتو او نور یې هم زیاته کړو. دوی زیاتوی چې مستقبر لویدیز زمونږ په حساسې سیمې په او په دا وروستیو کې په ټولې نړۍ کې ورځ تر بلې کمزورې شوې دی. البته د دښمن له دسیسو هیڅکله غافله کېدل نه دي په کار او باید په هلو ځلو او هوښیارۍ سره په خلکو کې هیله او په ځان باندې اعتماد او باور زیات کړو ځکه چې دا دواړه د راتلونکي د جوړولو لپاره تر ټولو ستره پانګه ده. معظم رهبر همداشان فرمایلی دی په سیمه کې د امریکای او د هغې د انډیوال جنایتکار یعنی غاصب صهیونیستي رژیم پریشانی او ناکامي د فلسطین، لبنان، سوریه، عراق، یمن او افغانستان په ډګرونو کې د سر په سترګو لیدلې شو.
ایزانو له تهران چاپیدونکي کې هان رسپانې هم حاجیانو ته د اسلامي انقلاب د معظم رهبر د پیغام خبر په خپل لومړي مخ په غټو ټکو راخسته او د دوی دا خبره د خپل سرټکی په توګه غوړه کړی چې فرمای لویدیز له اسلامي بیداری او ایران ته د اسلامي نړۍ له ګروهنه اندیښمن دي. ا دې رسپانې هم دغه پیغام ډیره برخه خبرې کړي خو مونږه د بهرنیو خبرونو برخه ته زو او ځنې مهم سرټکی درته وړاندې کوو. که هم د بهرنیو خبرونو د برخې د خبر سر د نیویارک ټایم رپورټ ته ځانګړې کړی او په غټو ټکو لیکلي چې په یوکرین کې د لویدیز ماتې امریکا او اروپا به نور لا کیف څخه ملاتړ ونکړي. په دې خبر کې لولو چې د یوکرین د جنگ په اوږدېدو او په لویدیز کې د بوګنونکو اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پایلو په څرګندېدو سره نیویارک ټایمز سپانه یو راپورټ چمتو کړی او خبرداري ورکړی چې امریکا او انډیوالانې نور له یوکرین څخه د ملاتړ کولو توان نه لري. په سریلنکا کې د مخالفانو د بیا بیا لاریون او د دغه هیواد پولیسمشر ماڼې باندې د معترضانو لا یرغل ورسته ولسمشر او وزیر اعظم وویل چې له خپلو څوکیو به استعفا ورکړي. خبر زیاتوي چې دغه هیواد د سخت اقتصادي کړکېچ او حتی د امبولنسونو او ضروري خدماتو لپاره د سونګو د نشټوالي او همداشان د سخت خوراکي کړکېچ په وجه په رسمي توګه د اقتصادي ماتېدو اعلان کړی. او د چین دفاع وزارت ټینګار کړی چې د بهرنیو لاسوهنو او د تایوان د بیلولو لپاره د دسیسو شنډولو ته بشپړه تیار دی او دا هغه خبرداری دی چې مخاطب یې له امریکا پرته بل څوک ندی که هان هم دا شان د سیونست رژیم د ټلویزیون هغه راپور ته هم اشاره کړی چې پکې د سیونستانو د ماتول لپاره د سید حسن نصر الله او د لبنان د حزب الله په توانمنه اعتراف شوی دی. جهان د ګارډین رپورټ هم راخسته چې پکې د امریکای د ولسمشر جو بایدن د ولسمشر د یو پړاویز کې دوه په حق لا خبرداري سره راغلی چې بایدن په امریکا کې لا یو ژور کړکې سره مخامخ شوی دی.
او د تهران نه چاپیدونکو ایران ورځپاڼه بیا د حقانی شبکې په حقله د طالبانو د یو چارواکي د ادعا خبر راخسته دی چې ویلی دی حقانی شبکه لسره بهرنی وجود نه لري. په خبر کې لولو د حقانی شبکې د مشر زوی او د طالبانو یو لوړپوړي غړي د جرمني لشپیګل مجلې سره په مرکه کې په دې خبرې سره چې کورنۍ په افغانستان کې په شوو ځانمرګو حملو کې هیڅ رول نه دی لرلی ادعا وکړه چې حقانی چینل بهرنی شتون نه لري. ایران ورځپاڼه لیکي چې انس حقانی لشپیګل مجلې سره په مرکه کې د طالبانو قدرت ته د رسیدو او د افغانستان د اوسنی حالت په حقله خبرې وکړې. هغه په سر کې کابل ته د طالبانو د ورتګ شیبه ډیره مهمه وبلله او ادعا یې وکړه له شلو کلونو جنګ وروسته د اگست په 14مه کابل ته ننوتلو او لکلونو جنگ وروسته افغانستان په خپل تاریخ کې د صلح کتون کې ده. حقانی د ستمبر د 11مې د حملو او پکې د القاعده د رول په اړه وویل زما د پلار جلال الدین حقانی لخوا د القاعده د مشر اسامه بن لادن د بللو ادعا صحیح نه ده او د غدواړو د شوروي په خلاف د جنگ له وخت یو بل پیژندل او د یو بل ترڅنګ د افغانستان د نیواک خلاف مبارزه کوله. د طالبانو دغه جګپوړي چارواکي د حقانی شبکې په اړه ادعا وکړه چې هغه څه چې د حقانی چینل په نوم په لویدیځو هیوادونو کې پرې خبرې کیږي خارجي وجود نه لري او د دښمن لخوا منفي تبلیغات دي. هغه زیاته کړه چې په دغو ټولو کلونو کې یو محصل وم او په جنگ کې مې هیڅ رول نه دی لرلی. د طالبانو دغه چارواکي په افغانستان کې د حقانی شبکې د حملو په اړه هم وویل ډېرې حملې چې په تیرو کلونو کې شوي زما له کورنۍ سره هیڅ اړه نه لري. طالبان هغه وخت په جنگ کې وو او معلومه خبره ده چې په جنگ کې د دواړو لورو په خلاف حملې کیږي خو ما په خپل په هیڅ جنگ کې برخه نه ده اخیستې. هغه همداراز د حقانی شبکې لخوا د انتحاري ټریننګ په اړه د یوې پوښتنې ځواب ورنکه او دغه پوښتنه یې بې ځوابه پرېښودله او هغه یې تفتیش وباله. حقانی زیاته کړه په 2014 کال کې په قطر کې نیول شوی او افغانستان ته ولېږدولی شوم. اول یې زه د ملي امنیت په انفرادي کوټه کې بند کړی وم او بیا یې بګرام ته ولېږلم او په دې موده کې هیڅ حق څخه برخمن نه وم. هغه په اعدام د خپل ځان د محکومېدو او د چین د دخالت په وجه د دغه حکم د نه اجرا کېدو په باب هم وویل زه بې ګناه وم او په قطر کې مې یوازې د خپلې کورنۍ له غړو سره چې له ګوانتانامو او آزاد شوی وو کتنه کړې وه.
دوستانو اوس هم بهرنۍ ورځپاڼو ته یوه ځلنده کتنه کوو. ډیلي ټایمز بیا د افغانستان د کرکټ د سرروزونکي ګرام تور په روغتیایي وضعیت لیکنه کړې ده او ویلي چې هغه د دې وړ نه دی چې ژر بیرته خپل کار ته راستون شي. مطلب کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اړه لیکل شوی چې دوی د نوي روزونکي د استخدام لړۍ پیل کړې ده او دا مهال د کار دی و افغان روزونکي رئیس خان احمدزی لخوا مخته وړل کیږي. اګرام تو په چې د ناروغي د څرنګوالي په اړه څه ندی ویل شوی د سږ کال په مارچ کې د افغانستان کرکټ بورډ استخدام کړ او ټاکل شوی و چې د اپریل په ورسته اونۍ کې کار پیل کړي خو وې نکړې شو. موړې یو لسیزه د انګلستان په کرکټ کې د روزونکو او دغه راز د استرالیا د ټیم پر روزنه کې تجربه درلوده. د افغانستان کرکټ لوبډلې په ورسې ولسیزه کې افغانستان ته غنې بریاوې راوړې او د نړۍ په لسو غوره لوبډلو کې ده. خو په دې ورسېو کې د کرکټ بورډ دننه تر غنیو د کرکټ د څارونکو اندېښنه راپارولې ده. د وایي چې کرکټ بورډ همداسې د سیاسي ناندریو مرکز شي له شک پرته چې د کرکټ رانو په وړتیا غوړېدو به هم ناوړه اغیزه وشیندي. دا 13 اونۍ راپورټونه کې ویل شول چې د بورډ پخوانی مشر عزیز الله فضلی طالبانو د دې لپاره نیولې چې په یو جالي مکتوب سره بورډ ته ورغلي او ځانې مشر معرفي کړي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو قدرمنو اوریدونکو ورسپانو ته د کتنې پروګرام په همدې ځای پای ته رسی. البته تاسو زموږ په ویب سایټ کې همدا ورسپانو ته د کتنې برخه او دغه شان بیلابیل خبرونه، مطالب، تبصرې، مرکې وغیره اوریدلې او لوستلې شي. درک یې د parstoday.com/ps. نو په همدې ځای درنه اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
کلا
راشا
کارونه سرته رسی په رضا د لوی څښتن د استاد ارادي خپل اعزاز دی. بسم الله. د تهران رادیو د هر کله راشه د ګلبن خوګو اوریدونکو السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو او اختر مو مبارک شا.
اختر د ټولو مبارک شا. کتره خفایم که خفار زنیدینا زهم سلامونه او د نیکمرغه لوی اختر مبارکی ویم ګران او قدرمن اوردونکو ته او هیله لرم چې ملګری به ټول روغ رمټ او د اختر خوشاله به مانځي. زما له خوا هم اختر مو مبارک شا.
جمیل خان وای چې کڅوک لتا خپوي او کتل چا خپوي.
اوهو
کڅوک لتا خپوي او کتل چا خپوي په مین ورته وایا
اختر دې مبارک شه.
نو په افغانستان کې خنن د اختر دریم ورځ ده،
او
په پاکستان کې او همداشان دلته په ایران کې دویم
ورځ ده.
او دعا کوو چې په دې نیکمرغه شپو ورځو کې مو عبادتونه او قربانه د خدای تعالی په درگاه کې قبول شي.
آمین ثم آمین. ماجی جان خبره د قربانیان وکړنو دی لپاره لوی اختر او د قربانی ظاهری او ستره ګټه دا چې هغه بے وزل خلک چې ټول کال غوخه نشي اغستې هغه هم په دې ورځو کې خپ ماړه ګډه غوخه خوړل شي. ځکه چې کوم مسلمانانو ته چې خدای تعالی د قربانی توفیق ورکړي وي هغه د قربانی غوخه په غریبانو او مسکینانو هم داشان په خپل خپلوانو بیا
ویشي. نو هله د چې د ټولو مسلمانانو په تیر بیا د هر کله راشه د دوستانو دغه قربانی دا الله تعالی په لوی درگاه کې د قبول وړ وګرځي. نو رازو لیوی لنډه د می ورستا
خانو یو ځل بیا د خوشحالو ورځو کې درته بیا هر کلی وی او خپل پروګرام هم په ډېر جالبې وی خبرې پیلو. ګران پیر نجیب الله شاه صاحب را لیکلی د اختر په ورځ ما یو ګاونډي یو څه اندازه غو خرا کړه. وای نو اوس چې مې هر ځی کې ویني راته وای ولا یاره چاخ شوی.
خانو جمیل خان دا د قربانې د غوخې برکت دی کنه
چې
سړی په یو ورځ کې چاخوي. کور مو ودان پیر صاحب چې و مو خندولو خدای دې تاسو هم سره د ټولو ملګرو تل خندان او دغه شان خاد لري.
آمین.
منصف خان منصف صاحب هم د اختر مبارکي ویلې او په شعر کې وایي مبارک د هغه چاشه چې خوشحال وي، مبارک د هغه چاشه چې خوشحال وي، غم زپل خلک څه اختر مانځي شي.
بالکل استاد هم اختر مبارک شي او لغمونو نه دی الله تعالی سره د مونږ ټولو په امان کې وساته. یو جهان مننه چې په اختر کې دی یاد کړی.
بالکل بالکل.
خان او محترم رحمت الله رحمت صاحب هم د اختر په اول ورځ را لیکلی چې اختر د ټولو مبارک شه. اختر د ټولو مبارک شه که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینا.
هاي هاي که مسافر وي که د یار په څنګ کې وینا.
او بیا وی چې زه هم په خپل وار سره د لوی اختر مبارکي درته وړاندې کوم. هله دا چې په خوشحالي سره مو پیل کړی وي. هر ورځ مو اختر شه، اختر مو بختور شه.
ډیره ډیره مننه مو کوو. او جمیل خان صاحب، د اختر د مبارکۍ پیغامونه خو ډیرو ملګرو را لېږلي دي کنه.
ها،
چا په شعرونو سره، چا په لیکلې بڼه، چا په غږیزو پیغامونو کې، او چا په تصویرانو او ویډیوګانو سره د اختر مبارکي ویلې ده.
بالکل.
نو د ټولو ملګرو ډیر ډیر منندوی یو، او د ځنو دوستانو نمونه به واخلو چې خفره نه نشي. ګران پښتون یار ارمانی اڅکزی صاحب، رفیع الله مندوخیل ورور، زین الله حسان صاحب، در تبعید ورور، ګران غلام جیلانی ساج صاحب، جمیل حسین صاحب چې ستا په نوم شریک دی په مشهد کې اوسیږي، له هلمند ګران سردار محمد صاحب، ګل احمد ستانکزی ورور، او ډیر پخوانی ملګری حبیب حسین صاحب هم، او همداشان د تهران رادیو ډیرو محترمو پخوانیو همکارانو لکه محمد مهدی بیات صاحب، ګران محبت علی بنگش صاحب، ګلا جان رور، زین الله وحدت صاحب،
زین الدین یادای ما خیال کی خا،
او زین الدین، زین الدین یادوم، او سید رحمان سالار صاحب، او همداشان انور شاهین خان خیل صاحب هم د مبارکۍ پیغامونه را ډالې کړي دي. نو د ټولو ډیره ډیره مننه کوو، او دوی ته هم له خوشحالۍ او ډک اختر له پاک الله څخه غواړو.
بالکل.
دوستانو که مخوخه وي دلته به یوه وړه شان دمه واخلو جمیل صاحب.
بالکل.
او بیا به راشو ستاسو د خوږو خوږو پیغامونو اورېدو ته.
ایزان یو ځل بیا درته هرکلی وی، او په غږیزو پیغامونو کې رازول عمرې د حاجی سمرګل نیک نام خیل صاحب پیغام په ګډه سره ورو.
چا په سفر، چا په قرار کې اختر تیر کړو، چا د یار په انتظار کې اختر تیر کړو، چا د یار په انتظار کې اختر تیر کړو. سره لاسونه چار انګه جامع اغوستي، سره لاسونه چار انګه جامع اغوستي، مسافرو په تلوار کې اختر تیر کړو. څوک غریب دی په پردو درگاه و سر دی، څوک غریب دی په پردو درگاه و سر دی، چا په عشق او خمار کې اختر تیر کړو. شاوخوا مې وکتل مور او پلار مې نه وو، شاوخوا مې وکتل مور او پلار مې نه وو، خدای ما په سرهنګار کې اختر تیر کړو. د چا ټول بدن مرمو زخمی زخمی کړو، د چا ټول بدن مرمو زخمی زخمی کړو، چا د ګلو په ګلزار کې اختر تیر کړو. څوک پردیس د بل وطن دی لویه خدایا، څوک پردیس د بل وطن دی لویه خدایا، چا په څنګ د مور او پلار کې اختر تیر کړو. څوک په کور دی چا تاشیره لګولې، څوک په کور دی چا تاشیره لګولې، غریبانو بیا په لار کې اختر تیر کړو. دا د اختر اعلان په کور کلی کې کیږي، دا اختر اعلان په کور کلی کې کیږي، سمرګل په کوچو بار کې اختر تیر کړو. وسلام.
هاي هاي وی سمرګل په کوچو بار کې اختر تیر کړو. ډیر زبردست شعرونه مو دی حاجی صاحب کور مو ودان. جمیل خان وروره، دویم پیغام د ګران محمد علی عمری
صاحب دی،
نو ګورو چې سوای.
لسویلی پښتونخوا مسلم باغ زخه محمد علی عمری، تر هر سمخ کې د تهران ریډو د پښتو خبرونې ډیر درنو او قدرمنو همکارانو، ګران ماجد درانی صاحب، محبت صاحب، ګلا جان صاحب، فاطمی صاحب، او ټولو همکارانو ته سلامونه وایم، او ډیرو درنو اوریدونکو غلام جیلانی ساج صاحب، سلطانی صاحب، عادل چپجی صاحب، پښتونیار ارمانی صاحب، غنمرنگ کوچی صاحب، حاجی ثمرګل نیکنام خیل صاحب، دې ټولو ته د زړه له اخلاص څخه دا ډول نورعلی شاه زلبلان صاحب ته د زړه له اخلاص سلامونه وړاندې کوم او د لوی اختر مبارکي هم وړاندې کوم. هیله ده چې جوړ او روغ به یاست او خدای دې وکړي چې زموږ په وطن کې په خاصه توګه په لرو بر پښتنو کې سوله راشي، ورورولي راشي او د تهران ریډیو د همکارانو څخه ډیره زیاته مننه کوم چې تل یې هڅه کړې ده د پښتنو د اتفاق لپاره، د پښتنو د علمیت د زیاتېدو لپاره او همدارنګه په اسلام کې د شیعه او سنی د ورورګلوۍ لپاره یې هڅه کړې ده، قدردانی یې کوو. او چونکې زه بیمار یم اوس د خدای فضل ده ستاسو د ټولو همکارانو اوریدونکو د دعاو په برکت اوس ولاړیږم، لږ سوکه سوکه تک کوم خو ډاکټر لوشل شپې بلا انتظار کوي بیا بجې ولاړیږم. نو د دې بیماری په خاطر باندې بس نشم کولای چې تماس ونیسم، انشاءالله کوشش کوم چې له دې وروسته که هر ډول و تهران ریډیو له همکارانو او اوریدونکو سره به رابطې جاري ساتم او د دوی له مهمو ویناوو، مهمو لارښوونو، علمي زده کړو څخه به د ځان دپاره ګټه حاصلوم په ډېره مینه او درناوي.
لا هر څه مخکې خو درته په پوره مینه وعلیکم السلام وایو او بیا درته دعا کوو چې الله تعالی مو روغ رمړ کړي او دا چې زموږ سره مو د اړیکې د جاري ساتلو ژمنه کړې ده نو مننه مو کوو او د شیعه او سنی مسلمانانو د اتحاد او یووالي د اهمیت په حق لمو د نظر او څرګندونو قدرونه کوو. خانو ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب هم د لوی اختر په تیره بیا د حج پاک لا حاجیانو صاحبانو ته په خطاب کې خپل ویلي شیرونه راډلې کړي، نو راځي چې ورته غوښ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د حج په حق لدا سو شیرونه تاسو ته وړاندې کوم او دعا کوم د خدای نه چې خدای مون ته هم د بیت الله الحرام زیارت نصیب کړي. حاجی صاحب ته اے حجیانو راشه راشه، د معشوق کور مهم دادې، دا معشوق مو په گاوند کې د دیوال شاته پنا دی، د محبوب ته کور په لارې تللې یې په څو څو وارې، د غور د خوار غریب هم یو ځل ستا په تمنا دی، هم د دغه کور څښتن شته، هم د هغه کور څښتن شته، دا څښتن چې دې رضا کړو هغه څښتن لتا رضا دی، او دغه کور د ستا په څنګ کې خلتانه په پرده دی، هغه کور پټ په پرده دی خو د لرې هویدا دی، او سل عمرې او سل حجونه به د یو هم قبول نشي، سل عمرې او سل حجونه به د یو هم قبول نشي چې گاوند کې خوار ناروغه وږې تږې په ژړا دی، او ته حجي شوې نه څه وشو، ته حاجی شوې نه څه وشو چې د ظلم دې په کور کې ستا مزدور خوار په کټ ایښې انتظار کې د دوا دی، حج که فرض شي رحیمه نو کول یې ضروري دي، دا وینا د هغه چاته چې الحاج خو بې پروا دی. ډېره ډېره مننه.
ډېره مننه ډاکټر صاحب، او ډېر له پنده ډک شعرونه مو را لېږلي دي. هیله ده چې مسلمانان ستاسو په شعر کې بیان شوو مهمو موضوعاتو ته پاملرنه وکړي
ان شاء الله.
او په کوم کسانو چې حج نه فرض کیږي، مثلا پوره استطاعت یې نه لري، او یا هغه کسان چې په دویم ځل او دریم ځل حج ته ځي، نو هغوی باید دې خبرې ته پام وکړي، ځکه چې حج په ټول ژوند کې یو ځل فرض دی کنه. د بیا بیا حجونو کولو پیسې که په بې وزلو، خپلوانو، ګاونډیانو، یتیمانو او مسکینانو ولګول شي نو ډیره به ښه وي.
بالکل ښه. نو که خو یو ځل بیا راځو د دوستانو لیکنو ته.
بالکل.
د حج په هکله ملګرو شعرونه هم راډالې کړي، کوشش کوو چې په دې لږ وخت کې ترې زیات نه زیات خپره کړو. ګران محمد اکبر سلطانی صاحب د خپلو خوږو زامنو اجمل، اکمل او زرمل سره یوځې اخستی انځورونه راډالې کړي چې د اختر نوې جامې په تندي، او بیا یې دا شعر رالیږلې: اختر مو بختور شه افغانانو، اختر مو بختور شه افغانانو، د هر کنج د نړۍ مسلمانانو،
د هر کنج د نړۍ مسلمانانو. مننه محترم سلطانی صاحب، خدای چې مسافری دې ختم شو او لخپل بچیانو کورنۍ سره د اختر تیر ک، بیا به هم دغه شان شعرونو سره راځي لخیره. محترم حافظ منیر احمد حق وزیر صاحب را لیکلی دی: د نیکمرغه لوی اختر د مبارکۍ پیغام اولن ټولو مسلمانانو، او بیا زوریدلو کړیدلو افغانانو ته. وایي چې لوی اختر زمونږ د اسلافو د یوې سترې قربانۍ غوره بیلګه ده. د دې قربانۍ حکمت او فلسفه دا ده چې څنګه نننی مسلمان د خپلو اسلافو د سرشندنو سپېڅلې تګلاره خپله او الهي اوامرو ته په رښتینې معنا غاړه کېږدي. وایي چې لوی اختر مو بختور شه.
بالکل. یو جهان مننه کوو د ګران حق پذیر صاحب، انشاءالله بیا هم داسې ښایسته لیکونو سره مو سره شاملېږي، نه صرف د ګران حق پذیر صاحب بلکې د ټولو یارانو چې موږ سره په دغه پروګرام کې شامل شوي. وخت سره بېخي نشته، نو که خوښوي په همدې ژبه له خپلو ګرانو او عزیزانو اجازه وغواړو.
خاد او آباد اوسئ.
Thank you.